السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د IAM خیریه مؤسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل اتلس کارکوونکي خوشې کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دې ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې په هغې کې ثبت شوې د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی چې د عیسویت د تبلیغ په تور یې د دې ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قوشتېپه کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي افغانان د خپلو اوبو د مدیریت توان لري او دا حق ترې څوک نشي اخیستلی. د ازادي رادیو لالارې خبرونه ګوره او اوره. د امریکا د دفاع وزارت مرکزی قمانداني امر کړی چې خپل شاوخوا څلیر وشت پوزي افسرانو سره چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې مرکې وشي. د 2021 کال د اگست په 18 د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې ل عمله دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سلو واو یا ډیر افغانان ووژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه چې پوځیان په یو ډول د دې ځانمرګي برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو چې تروسه تحقیقات نه دي ورنه شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه کیدای شي کنه. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویاند وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان جنو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط ده. جان کیربی پرون امریکا غاک ته وویل طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسله هم شامله ده. طالبانو تر دوم ځلې واک ته رسېدو مخکې ویلي و افغان جنو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا د میلادی کال په وروستیو کې د پوهنتون دروازې هم د جنوب مخ وتړلې. همدارازې په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. او په ایران کې په بیلابیلو ښارونو کې ځای ځای مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14مه یعنی په همدې ورځ په روغتون کې وروسته له هغه ساه ورکړه چې د گشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې کوماته تللې وه. په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د رژیم په تیره بیا د ایران د رهبر پر ضد باندې شعارونه ورکړي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې لمړی مطلب دا دی چې د تیر جمهوری نظام د پولیسو د افسر نصیر احمد کورنۍ دا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په تور او په نوم وژلی دی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبانو لخوا راوړل شوی، سره له څلورو نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه یې بیا راپور داسې بجوړ کړی دی چې دا اختطافګر دي.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د قوشتېپې د کانال په اړه اندېښنه ښیي. خود طالبانو یو چارواکی ډاکټر فاروق اعظم یې په اړه وایي
تر اوسه پورې خو موږ 50% اوبه هم نه دي پورته کړي او زموږ په دې اوبه نورې هم پاتې دي چې نورې هم همسخره پورته کړو. زه فکر کوم چې موږ باید دا سیمې که موږ یو او که دا شاوخوا سیمې د همو اخوا ده موږ باید همکاري سره وکړو.
د مهسا جینا امینی ایرانی نجلۍ د وژل کېدو د لومړي تلین په اړه باندې تاسو ته ځانګړی ریپورت لرو. په بیلابیلو ښارونو کې د ایران مظاهرې شوې دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونه د کابل په کارتیناو سیمه کې وژلی دی. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت روانې میلادي میاشتې په 12مه په خپل اکس شبکه کې لیکلي چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتیناو سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبان ونیوه او د دوی په خبره په زندان کې سخت شکنجه ورسره د درېو نورو کسانو سره د کارتیناو په دریم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه باندې نور جزئیات له لیمې سپېڅلې اورو.
مننه ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په نړیواله کچه بشري حقونو باندې نقص ده، خو جمهوري نظام یو شمېر غړو په وژلو، شکنجه کولو او ورکولو باندې تورن شوی دی. تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام یو اوسیدونکی و چې د پولیسو یو افسر کورنۍ ادا کړي چې د هغه څلور ورځې مخکې د څلورو تنو او نورو ملګرو سره یې د کابل په کارتیناو سیمه کې د طالبانو له لوري لنیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویان خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د رواني میلادي میاشتې په 12مه پر خپل اکس شبکه یو بیان کې وویل چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتیناو سیمه کې لمنځه وړي ده. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې د طالبانو له لوري ونیول شو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتیناو دریم سړک کې د شپې په تیاره کې ووژو او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکو تور پورې کړ. دغه کورنۍ دا شان وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځان سره وړي دي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي عربستان څخه راستون شوی و هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه کره معلومات نشته. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت له وړاندې د بشري حقونو د پراخه نقص او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري میاشتې په 1 یونوما وویل چې وخت د طالبانو له بیا ځل رسېدو وروسته د 2020 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1 پورې د مخکني جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 800 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د یونوما په دې راپور کې زیاته شوې ده چې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 218 پېښې ثبت چوي چې د یونوما له قوله یو شمېر لومړني نیول شوي او بندخونو ته وړل شوي دي او یا هم د نامعلومو ځایونو پورې هلته ساتل شوي او وژل شوي دي. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بلله او لیکلي دي چې د اسلامي عمارت له لوري عمومي افه په ټولیزه توګه عملي شوې ده. یونوما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو څخه بلل او له طالب چارواکو یو غوښتنه کړې وه چې په دې راپور موندنې کې په دقیق ډول دوی دا څېړنې وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او د هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. سنګزای صاحب،
بله مننه کوم. لیمی کورودان چې جزئیات مراکړل، البته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد د کورنۍ ادعا و چې ویلې دي طالبان هغه د اختطافګرو په نوم وژلی دی. د طالبان حکومت په دې اړه مستقیم څه نه دی ویلي، خو مخکې اعلان کړی و چې څلور اختطافګري د کابل په کارتیناو سیمه کې له منځه وړي دي. په همدې ارتباط باندې یو مرکه لرو، دا چې دغه پیښې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د عفو عمومي فرمان سره ولې کیږي او ولې دغه فرمان په ځینو برخو کې نقص کیږي؟ د طالبانو یو منتقد او د ملي امنیت شورا د پخوانی نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ سره زموږ همکار محمد خاطر پردیس مرکه کړې ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک چې دی دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی، یا غلبه ده. زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی، او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړي وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړي وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای، او هغه څه سي وژل هغه یې په لومړیو کې هم ووژل، بلکې د پلان له مخې هم ووژل. دوی د هر ولایت لپاره زموږ د معلوماتو په بنسټ باندې دوی د هر ولایت لپاره یو کاري دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ سي، او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې ګډوډي ورځې وې، څه سي سوي دي دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي ستا هغه موږ خواف وکړي ده.
اندر صاحب، د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کېږي. هغه موږ یې وینو ځکه چې استبداد او ظلم سي دی دا پایښت نه لري، او څومره ظلم کېږي دهومره هغه غبرګونونه زیاتېږي ورسره. او بلې خوا ته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلېږي. هره ورځ د عفو ناره وهي، او هره ورځ دغه وزلی، او هره ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی.
رحمت الله اندړو د تیر نظام د ملي امنیت شورا ویاند چې د طالبانو د مشر د عفو عمومي اعلان د نقص او همدارنګ د یو پخوانی پولیس نصیر احمد د کورنۍ د ادعا نه وروسته له موږ سره مرکه وکړله. اوس هم ورزوی بلې موضوع ته، د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قشتېپې کانال د جوړېدو په اړه منځني آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او په دې اړه دوی اندېښمن دي. نوموړي د جمعې په ورځ د تاجکستان کې د منځني آسیا د 5 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي، خو طالبان وایي چې د قشتېپې له کانال لا هم افغانانو خپل حق پوره نه دی اخیستی او په دې برخه کې دوی د اوبو د مدیریت توان لري. محمد خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي، مهرباني.
سلامونه. د منځنی آسیا 15 هیوادونو په سرمشریزه کې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایوف د افغانستان په شمال کې د قشتېپې کانال د جوړېدو په تړاو د نو وضاحت په حق له اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه ورځنی غونډه کې چې په تاجکستان کې جوړه شوې وه له ګډون کوونکو هیوادونو غوښتي چې د قشتېپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله رامنځته شي. د ازبکستان جمهوري ریاست په خپله رسمي ویب پاڼه لیکلي چې میرزایوف په دې ناسته کې ویلي د قشتېپې کانال جوړول کولی شي د آمو سیند د ډیرو اوبو مسیر بدل کړي او دا چاره کولی شي اغېزمنوي. د ازبکستان جمهور رئیس په دې ناسته کې غوښتنه کړې د منځنی آسیا هغه هیوادونه چې د سیمې په کچه د اوبو مسایل څېړي باید په راتلونکي ناسته کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي. دغه دوه ورځنی سرمشریزه چې د جمعې په ورځ پای ته رسېدلې د کوربه هیواد تاجکستان تر څنګ ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان مشران پکې برخه اخیستې وه، او یادې ناستې هدف د سرحدونو پر امنیت او د اوبو د انرژۍ د سرچینو پر مدیریت خبرې وې. د ازبکستان په داسې حال کې د قشتېپې کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قشتېپې کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم وایي افغانان د خپلو اوبو د مدیریت توان لري او دا حق ترې څوک نشي اخیستلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس افغانستان مالک پیدا کړی دغه وایي خپل د منابع اوس څخه استفاده کوه، تر اوسه پورې خو موږ 25% اوبه هم نه دي پورته کړي، او نو زموږ خو ډېرې اوبه نورې هم پاتې دي چې نورې هم همو څخه راپورته کړو. زه فکر کوم چې موږ باید دا سیمې کموج او کدا شاو خاصم د مو اخواد موږ باید همکاري سره وکړو هم په یو ډول تفاهم وکړو یو ډول حق ته تنقش شو د خپل سهم لا ډیر کم او بخښید نور هم باید وې مسلې ته توجه وکړو.
خود اوبو چاروزین پوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د قشتیپی کانال په اړه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي که وضاحت وړاندې نه کړي دوی ته دغه مسله د اندېښنې وړ ده. بلستان کې
بله مننه کوم خاطر پردیسو چې د قشتیپی د کانال په ارتباط او دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په تیره بیا ازبکستان په دې اړه اندېښنه لري په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. له قشتیپی براشو د تورخم په لور باندې یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سره د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه باندې تګ را تګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې اغاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري تله خرابه شوې وه او بیرته جوړه شوه خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ را تګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
که څه هم پرون د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه شوې ده خو اوس یو شمیر افغان سوداګر وایي بار وړونکو موټرو ته لا هم اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي چې مسؤلینو ورته تخنیکي ستونزې بهانه کړې دي. کومي ویډیوګانې چې له سیمې څخه ازادي راډیو سره شریکې شوې په کې لیدل کېږي چې د تورخم دروازې هاغړه سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته د لارې بندېدو لپاره پلمې لټوي. د زروخان پونوم د تازه میوې او سوداګر چې موټرې بار ولاړ لې د شنبه د ورځې په سهار یې ازادي رادیو ته په را لګلې ویډیو کې ویل
سکینر ز تاسو ته قسم خورم چې دا د دویم لدرې میټم نه وخی دا چې ډراما سکینر صرف پیسو لپاره هغه جوړ کړی اول هزار تایم چې 1500 به زر کې اوسې یو نیم زر پلی کنه چې کدا مالونه خراب شو قسم دې چې دا لیار موږ په شل ورځې کې کولا نو کچمو لید غمالو ته وان نه را کړی.
دغه سوداګر وایي پرتا لسکینر هم کېدل شي چې پر کرخه موټرې وکتل شي او اجازه ورکړل شي. د اسماعیل په نوم یو سوداګر هم د شنبه ورځې په سهار ازادي رادیو ته وویل د تورخم لاره د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته د سپتمبر پر 9 د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شو خو د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرون دا لاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې پرون د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړ او ویل کړ چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاص شوه. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر پاڼه خپور کړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په تورخم کې ځایی کاروباریان وایي د لارې له پرانستل کېدو سره سم چې بار وړونکو موټرانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه له دروازې دې غاړې تل او هاغړه سکینر خراب شول چې ورسره سملاسي بیرته لاره د لوی موټرانو په مخه وتړل شوه. دا چې له پرون راهیسې د تازه میوو او سبزیو له امله دواړو لورو ته څومره زیان اوښتی دی د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی د شنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته یوازې دومره تایید کړ چې لاره تړل شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې یاد لار جر تر جره پرانستل شي. نوموړي پرون ازادي راډیو ته ویلو چې د تورخم دروازې د 9 ورځو پر لپسې تړل کېدو له امله تر دې دمه دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا 2 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. لا معلومه نه ده چې په تورخم دروازه به بار وړونکو موټرو ته کله د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د آی ای ایم خیریه مؤسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل اتلس کارکوونکي خوشي کړي. آی ای ایم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دې ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې په هغه کې ثبت شوی د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی دی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تور یې د دې ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ای ام په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لعل او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د اتلسو کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي یې په کوم تور نیول شوي دي، خو د طالبانو حکومت د غور ولایت اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ موږ ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې د مړ شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونو یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو آی ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅېړي. آی ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ای سی بی ای آر سره یو ځای کار کوي څو له وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یا ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ای ایم بنسټ کارکوونکي د شپږ ښځو په ګډون د لعل او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تابه دی. په یوې بلې اعلامیې کې د آی ای ایم مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مؤسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په درېمه نیول شوي او پنځلس نور کارکوونکي یې چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لعل او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د دې مؤسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لیږدول شوي دي. آی ایم وایي چې له 1968 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي او تر 300 ډېر افغان کارکوونکي او تر 60 ډېر بهرني عیسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاته ویي چې د دوی تمرکز ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د شلډرنا په نوم د یوې جرمني خیریه مؤسسې ته تنه کارکوونکي د عیسویه د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشې شول. مننه.
بله، سنا کاکړو چې د آی ایم د مؤسسې د کارکوونکو د نیول کېدو په ارتباط موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. اوس به ورشو ایران ته. نن د سپتمبر 14 د مهسا ژینا امینی 22 کلنې ایرانی نجلۍ د مړینې لومړنی تلین دی. مهسا ژینا امینی په ایران کې پلازمینه تهران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه او بیا په کوما حالت کې روغتون ته وړل شوې وه. هغې په روغتون کې سا ورکړله. د مهسا امینی دغې مرموزې مړینې د خلکو غوسه وپاروله او په تېر یو کال کې د ایران د رژیم پر ضد د ښځو ژوند او ازادۍ په شعارونو سره مظاهرې وکړلې. د دغو مظاهرو پر مهال د ګڼو تاوتریخوالو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د ایران د بشري حقونو سازمانونو ویلي دي چې لږ تر لږه 1500 کسان د ایران د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو په مټ وژل شوي.
مهسا امینی هغه نجلۍ چې د تدفین مراسمو یې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راوپارول، دا د ایران په یو واړه ښار کې د یوې پیښې کیسه ده چې وروسته ټول ایران ته پراخیږي. د 2022 میلادي کال د سپتمبر په 14 نیټه د مهسا امینی د تدفین په مراسمو کې زرګونه خلک په خاموشۍ کې سر راټول شول. دا 22 کلنه نجلۍ تر دې ورځ مخکې د پولیسو په توقیف کې په مرموزه توګه مړه شوې وه. هغه په تهران کې په دې تور نیول شوې وه چې ګوندې د ایران د اسلامي حجاب کلک قانون یې مات کړی دی او تورنه وه چې حجاب یا پړونه یې پر سر نه دی. خو هغه د ساکس په نوم د ایران د کردستان له یو ښارګوټي څخه راغلی وه چې 1600 اوسېدونکي لري. مهسا تر ډېره د هغې په کوردي نوم ژینا پېژندل کېده.
د جینا کورنۍ په ساقس کې ټول پیژني. یقینا چې ساقس یو کوچنی شار دی او ټول یو بل سره پیژني.
دیاکو علوی د خولزی خونکی او د محصاد په جنازه کې حضور درلود. یو کال وروسته هغه اوس په فرانسه کې په تبعید کې ژوند کوي.
هغه وخت خلک ویرېدل چې ګڼي چارواکي به اجازه ورنکړي چې جنازه خاورو ته وسپارل سي، ځکه چې ښار کې وضعیت خراب و. د بارودو د بشکې په څیر و. اوسیدونکي ډېر خپه او په قهر ول. دوی په تمه ول چې څه به وسي. څرنګه امکان لري چې یوه ځوانه نجلۍ تهران ته په یوه لنډ سفر کې په دې توګه خپل ژوند وبایلي؟ د کیسې پای به څه ډول وي؟
د مهسا امینی د نڅا ډېرې ویډیوګانې شته. علوی ته هغه د ژوند او خوښۍ څخه د یوې ډکې څیرې په توګه ور یاده ده. د لامبو یوه روزونکي چې هیله یې درلوده راتلونکي کې ډاکټره او یا هم د میکروب پیژندنې په برخه کې زده کړې وکړي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې امینی له نیول کېدو وروسته ناڅاپي لوېدلې. هغوی دا ویډیو د ثبوت په ډول وړاندې کړې، خو عیني شاهدان وایي چې هغه د امنیتي ځواکونو لخوا سخته وهل شوې ډبول شوې وه. جنازه د لس بجو لپاره اعلان شوې. پر جماعت لګول شوي پوسټرونه د خواخوږۍ پیغامونه لري.
جمعیت خیلی زیات،
هلته ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وه او عجیبه فضا حاکمه وه. زرګونه خلک بهر ولاړ ول او هیڅوک نه ږغېدل. دا کڼوونکې چوپتیا وه. ناڅاپه د خلکو له منځه کاک عثمان اسماعیلی چې په کردستان کې د کارګرانو د حقونو فعال دی ژغ پورته کړ. هغه کیدای سوای چې زما لور وي، هغه کیدای سوای چې زما خور وي، هغه کیدای سوای چې ستاسو لور وي، ستاسو خپلوانه وي. دا پیشه کیدای سوای چې له هر چا سره سوی وای. زه به هیڅکله د کاک عثمان ژړا له یاده ونه باسم. د هغه وروسته ګڼې ګوڼې بل ډول احساس کاوه
و این صدا و فریاد کاک عثمان من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعار
دوی لمرای ناره پیل کرد چی شهید نمری، شهید نمری. او له هغه وروسته یې ناره بدل کړي او د مرگ پر خامنه ای، مرگ پر دیکتاتور شعارونه یې پیل کړل.
مرگ پر دیکتاتور گفتن و
په جنازه کې خزینه ګډونوالو له رژیم سره د څرګند مخالفت د خودلو لپاره خپل ټکري لري کړل. له دې وروسته په ټول ایران کې په مظاهرو کې دا ډول صحنې تکرار شوې. خلک وروسته بیا د ساقس مرکز خوا ته ولاړل څو د ځایي ولسوال د دفتر مخې ته راټول شي. همدلته و چې امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. دا ډزې همدارنګه د هغو ځپونکو اقداماتو د سلسلې پیل شو چې وروسته یې په ایران کې د دې پیښې پر ضد اعتراض کوونکي وځپل.
باز هم عصبانیت مردم بیشتر شد.
خلک نور او نور په غوسه کېدل. زه په مستقیم ډول د والی دفتر ته ور نغلم. زه بیرته ساحلي کوڅې ته را وګرځېدم چیرې چې له وړاندې ډزې پیل شوې وې. د باران کلینیک مخې ته هغوی څلور کسان ویشتلي وو. ما یې دوه ولیدل، کیان درخشان او پارسا صحت.
چهار نفر رو زده بودن. ما شاهد تیر خوردن دو نفرشون بودیم اونجا. دو نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم.
ما پارسا د هغه مور لپاره پیژنده. هغه د تعلقانی په شوونځي کې کار کاوه. هغه شوونځي چې جینا پکې زده کړې کړې وې.
دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز.
دا زورون که ویدیو درخشان لویشتل کدو روستخ کاری. روستخ کارش و چی دواره جونده دی، خو پر سترگو دا ویشتل کدو لعمله ای دا سترگو نمایی لید للاسه بر کرده. دا هغه تپونه دی چی سو میاشت نور به هم گنش پر ایرانی لاریون کون که ورسر مخشی. دا مخالفت هغه سپه چی پتی رو چو لسیزو کی پا ایران کی بی ساره و. علوی وایي چې د سږ کال په جنورۍ میاشت کې له دوه اونۍ زندان پخوا یې څو ځلې په ساقس کې په لاریونونو کې ونډه اخیستې وه. امنیتي ځواکونو په ایران کې لاریونونه وځپل او له 1500 زیات کسان یې پکې ووژل. علوی له زندان څخه د خوشې کېدو په ورځ پرېکړه وکړه چې خپل هیواد پریک دی.